ایجاد کړی دا دوی ته
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې، خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه شي. پاکستان سلمونه وه
په کابل کې له هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
اقدامات ترسره کړل چې اسلحه جمع وری کو غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمه بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفان وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي باندې خپل کړي. لبلی خوا اجرایی ریاست وی په زرګونو بې ځایه شوي او کورنیو ته د بشري مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمیتا ځو د اوسنی رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون لاري را سره دی. آریان صاحب، فعلا وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لومړی زه خپل سلامونه سروان صاحب تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې ټول ته معلوم ده دوه اونۍ کېږي د کندوز ښار د جګړې شاهد ده، خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسلوالو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان صاحب سرحان حسیني وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخېلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و او دلته د سړک په سر چک پاینټ درلود. هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راځي په موټرونه کتل دغه ویل دغه سیمه اوس تصفیه شوې دي او په سیمه کې تصفیه عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر د چلمزار سیمه همدارنګه د دویمې حوزې مربوطات د ټول د ښار سیمه دي دغه تصفیه کړې دي او د درېمې حوزې سیمه تصفیه کړې. درېمې حوزې کې د کوټېګر سیمه راځي، زاخل راځي، نوای زاخل راځي، همدارنګه خاکنۍ سیمه، قواخانه، دغه شاوخوا سیمې هم تصفیه کړې دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیه څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه داسې ویل کېږي چې وایي دوی هر سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي، تلاشي اخلي، خلکو ته وایي چې له کورونه مو وځي. په دې اړه که معلومات ورکړي
سروان صاحب، کومه سیمه چې افغان ځواکونه نیسي او د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسلوال طالبان پټ له هغه ځای په افغان ځواکونو باندې برید وکړي، په دغه خاطر افغان ځواکونه چې کومې سیمې ته ځي هلته د سیمې اوسېدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپل کورونو څخه مه وځئ، خپل په ځایونو کې اوسئ، ځکه چې موږ د دې وخت موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه که دغه دغه په مخ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسېږي، دلته به یو اسلامي یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي. په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور د څه کوم څه نه شي او کومه سیمه چې دی نه شي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله، ډېر مننه په کندوز کې د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي، په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلی خوا افغان چارواکی وای د کندوز ولایت جنگ زپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی، موږ په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري. او هغه کسان چې د کندز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده، په کابل کې سروي روانه ده د دې دپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP، IOM، هلال احمر، د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي، هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبي پیشو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډیره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک پسترګ غوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغه خبرو ته د شک پسترګ غوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښې ننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وښول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی سي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرکې وسي وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لرو چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینو راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړو افغان خواوو د جولای په اومه نېټه د پاکستان پایتخت ته نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغلی شریف دغه مذاکراتو پاره خبری غونډه ته وایي،
واری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونږ ډیره هڅه کوو چې دا مسله د خبرو اترو لاره واره کړی شي. مونږه په دې لړ کې ډیر مهنت کړی دی. افغان دولت غوښتل چې دا خبرې د مخفي نه بلکې علني وي چې دا غوښتنه لومړی طالبانو نه منله، خو بیا مونږ تر ډیرو هڅو وروسته هغوی قایل کړل، د مذاکراتو میز ته راغلل او مخامخ خبرې وکړې.
معنی اوور نیگوسییشنز ہوئی ہے، بات چیت ہوئی ہے.
خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه په مری کې ترسره شي، د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یې اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 پہلے فوت ہو چکے تھے.
په ناڅاپي توګه د اعلان چې ملا عمر 2 مخکې مړ شوی، نو زه نه پوهېږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې 2 وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده، نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده. دې امر د سوري پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوته. مونږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل تورن لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې، چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50% خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینه په پرتله زیاتې له دې ستونزې کړي شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک پر رواني ستونزو او 40% پر رواني ناروغۍ وخته دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخواله، بیکاری، بیوزلی، ناامنی او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک پر رواني ستونزو او رواني ناروغۍ وخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي، خو هسې روانې دي چې دا امکانات زیات شي.
چون امکانات ما شما محدود است که بزن بتانیم افراد به شکل
څنګه چې زموږ امکانات لږ دي نشو کولای په عزت او درناوي سره د خلکو درمل نو کړو، موږ غواړو دا حالت بدل کړو. سره له دې چې دا ستونزه په بشپړ ډول لمنځ نه ځي، خو هڅه کوو چې کمې کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې پر رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزې د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینهو په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړیږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د جانم بود که یعنی تو پانتون میرم پس میام یا یعنی زنده می باشم یا نه می باشم.
دریدم چه که پوهنتون تلارشم بیرته به ژوندۍ راځم او کنه. ما د اکاډمۍ مخې ته ځان مرګي پیښه ولیدله. د انسان لاس او پښې می ولیدلې. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکړ. له چا سره می خبرې نه کولې. وضعیت می مخ په خرابېدو و. بالاخره دلته راغلم.
بلا مېرمن سجیا وای چې کورنۍ تاوتریخواله د دې د رواني ستونزو سبب شوې ده.
تقریبا 3 میشه ما دچار این مشکل هستم و دلیلی که ما
دوای کابو دری و نه کیگی چه لدی ستونز سر مخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمن ستونزه ده. شاوخوا درې کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونزه راته نه وه پیښه شوې. د عامې روغتیا وزارت وایي رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولی شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وایي چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړې دي؟ د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له اتمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان زادران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او آن چې خلک یې په عملي کېدو هم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله خو د عملي کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عملي کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري.
کار په سوال له بل خونه حکومت ډېر پر بنسټ نه کوي او اوس ژمن نه خارېږي او جدي نه خارېږي. کوم هغه وړاندیزونه چې په لومړي دور کې د کمیسیون لخوا وړاندې شوي وو ورې وګوري چې په عملي اخ کې تر اوسه هېڅ کار نه شوی سوی. اوس دغه د غوړولو لپاره کوم کمیټه چې پچ کار یې پیل کړی وی او د نوي غړو لپاره هغه درخواستونه به ترلاسه کړی وی، پرچار جوړ کړی وی او دغه پروسه شروع کړی پیل کړی وی، ګوري هېڅ فرق نه لګېږي.
یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په اتلسمه نیټه جمهور رئیس غني د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبول او د عملي کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکو. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلې دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو ناامنیو دوی د خپلو طرحو په عملي کېدو اندېښمن کړي خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم د بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصینو او حقوقدانانو سره هم بوخت یو چې هغه تطبیقي، عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومره پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
تاسو له پیغامونو نه
هندستان ولایت مرکز فارون نتا سره په تماس کې عمل په خواشینی سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دي بدیرو فتیرو سره کلونو کې نه په خپل ولسمه ته کم کارو کول نه یو اهلکار پر دي چې نورستان مظلوم لسته کارو کې
زه د روزګان ولایت څخه د اساس ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د جنګاله درځه کسه لار بند نہ مشترات لائسی دراوتم داغا سکھاسکا.
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټه د باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې او شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤولو کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغه سي غیر قانوني طلاق هر څوک لري دغه ورځو انتظار کوي چې کله امنیت جوړ شي بیا خپل کار کوي، لکه د بانګونو پر کول، په ځینو مارکیټونو او چورو چفاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خاوند لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش ته چې دا غیر قانوني سلاج څومره په داخل په شهر کې راځي. بازار ته دغه سلام چې هر څوک لري دا باید خالی سلاج شي.
د سترګندونی په داسې حال کې کیږي چې لدې مخکې زیات شمیر کابل خاریانو هم ویلي و چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتک دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتر ولې ورسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا ښایي ډېر خلک وسلې لري. لدې مخکې د کابل د امنی قمندانۍ چارواکو هم ویلي و چې خلکو ته د وسلو د لیږد رالیږد ټول توضیح شوي جوازونه ټول شوي او د وسلو د ویش او کمیسیون د وسلو د لیږد حقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمیر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه په بشپړ توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواندی مونږ امر لرو دقیق چې څومره کسانو ته جواز د اسلحه ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحه لري، او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړي دي. په دوه کالو کې هم مونږ اقدامات ترسره کړل چې د اسلحه جمع وری کو، غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمع وری کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبری مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هیله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سوو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرسته وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستیو دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیوات له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایرانیسي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یک تان را به برنامه میکروفون شما از حالا من جاوید نعیمی و عصمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تاثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنیم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دری و پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل درته، جاوید نعیمی تاسو وویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې جنگ، جګړو او نورو مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي، هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت یې جنگ ښودلی دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او ناامني یاده کړی ده چې له دې کبله په رواني ناروغیو اخته شوي دي. ډیرو چې کله ځانوژونکې حملې لیدلی دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډیر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او که وي په څه علت په دې ناروغۍ اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه بیا اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم اتصاوه اتل شمیره هم پیاد لري، لدی طریقه کولی شئ چې لن پیغام یا اسمس را واستوی.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنید صدای ما را؟
بله مشنیم صاحب، بفرمایید، مهربانی کنین.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت است که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلات که این چیزها هست، این مردم متاثر است و از خاطر فقر هم است.
بله.
و خاطر مهاجرت هست. و حتی من خود مکسم در فامیل ما هیزه نفری بلیدیم، حتی ما پنج نفر ما به این مرض مبتلا هستیم. ما میگیم همین باشه، مگم دیگه هیچی زیر کار نداریم، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی باور شما بزرگترین مشکل نام نیست.
خود
بله.
من حتی به این مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفتین ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله بله، بخاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هست ناامنی نسبتا در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر زیادتر است، بخاطر از اینکه تمام مردم تشویش هست که مثلا بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نو مخاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه اعضای فامیل به این مرض مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه کدشه یو شمیر خلق لداس هم چشمیری هم شاید دیر بی وی چه پمدین اروغی اخته دیلی کن متوجه بی خینه دیشی.
بله.
بل اوریدون که لرو در تلفون للاری تو خیره ای لزابله
میره بانی سب.
سلام علیکم، تو خیلی ما در زابل ویلیت تاسی قناس که این سروان ستا
سلامت تو سی
تاسی مسترم جایید نیسا با اوتول اوریدون که او کارکون کتوکل منی
سلامت تو سی
دا چې تاسو په موضوع په حق له موضوع نه ویلی شئ چې واقعاً د افغانستان خلک روغتیا هم په ډېرو ډېرو مرضیو مبتلا دي، خاصتاً په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکېچه د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، ولکه نه شي وغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو، په کلي، په ټولو خلکو کښې موږ وینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب دي، که ویسکیان دي، که جامیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کښې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او له قرارو اعصابو څخه کار واخلي، او کرکیچ تر دې مشکل تر دې تراجیدی باید سر و باندې دا به څو پورې دا جنگونې زمو خلک خور نه
ډېره زیاته مننه تو حساب بل موضوع به ډېر نو زور سلامت وسه کوړی ودان کوړی ودان بل اردن خیلی روزان معرفي کوي آزادی رادیو
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
سلامونه سلام از میو مال ارمان کنونه مو فعلاً د کندوز څخه تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه
سلامت اوسه مهرباني کوئ کنونه صاحب
مننه ژوندی اوسې دا خو بس پهلا زه په کندوز کښې مسې بدلتا هم خلک ډېر د رواني مشکلاتو سره رواني حالت سره ډېر د حالات په ژوندۍ بڼه مونږ دلته ولیدو خپله ضربتي ځواک خپله وظیفه لرم دغه جنگونه ډېر مشکلات سیخ کړه خلکو ته خامخا دا خو ډېره مشکله خبره ده که جنگ سړی بې کوره شي زخمي شي مړ شي خدای نخواسته نور مشکلات ته بېخېږي نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کښې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي هغوی سره کومک وشي مرسته وشي هغوی ته ډاډګیرنه وشي خو باید مونږ افغانانو ته په کار ده چې دا خو زمونږ ژوند ټول په دې تک و ټوک کښې تېر شو باید د دغسې حالات سره باید مونږ مقابله وکړو او د دغې رواني چې کوم ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید مونږ را نه شو که مونږ مقاومت وکړو نو دا به زمونږ او د افغانانو لپاره ډېره ښه وي وسلام
سلامت اوسه کنړۍ صاحب بل اوریدونکی هم لرو قاری صاحب پښتون دی
بفرمایئ صاحب
بلې محترم اسما سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم ستاسو همکار جاوید نعمي صاحب ته
سلامت
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر ښه
سلامت اوسئ مهرباني کوئ
محترم سروان صاحب دا خو به د هر چا خپل نظر وي د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی د دغه درو ولایتو کښې چې موږ د سرس لرو لکه فاریاب و جزوجان و سری پورې لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دي نه وي داسې کورنۍ دي نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنگ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړي دي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنگ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ به هم تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه چې اخته دي د دو سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او ساروان سه وخت موږ ډېر نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښیي خلک ډېر په عذاب دي د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی څوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړي وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هېواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
و یک چیز دیگه هم از سروان صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به این میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر میکنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون صاحب واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را میشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش وکړي چې وینو ګوري در ډول عکسونه چې کله ویني نو څوک یې خپروي نو مخه یې څوک نشي نیولی نه دي ګوري
بله بریم به شنونده ما از طریق تلیفون بفرمایئ صاحب
بعد سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسما ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیوی آزادی خالد نیازی از سروان امرتان
بفرمایئ نیازی صاحب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان. البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان، البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد. البته افغانستان هم جز از اون کشوران باشد، البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم، ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند، یک کشور اسلامی است. ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2 تا 3 میلیون تابلیت خورده می شود. به خاطر چی؟ به خاطر کانها به امراض روانی مبتلا هستند. در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم، جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود. دو نوع ما جنگ داریم، یکی جنگ های خانوادگی ها هستند و یکی جنگ های جبهه‌ای و سطح ملی و کلان می باشد. باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد، عیار باشد، البته آزایش برای مردم داده باشد، البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند، مانند انتحار است، انفجار است و چیزهای دیگه، حوادث طبیعی باشد. خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد، بازم هم میتونه که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش فتا از بین بردن امراض روانی شود. امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین، از اسلام، از قرآن فاصله گرفته، در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است. اگر ما شما رجوع به این کار کنید، پس ما شما میتونید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید. و بر صورت ببینید البته جنگ، شما گفته جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها و مجلاتی هستند که البته خود این باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مردها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مردها کم میباشد. از این سبب از زمانی که اخبار رو میشنوند، روزنامه ها رو میبینند، البته جرایم مختلفه که میبینند، باز هم آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته هم جسم و محف و مفکوریشان زیر تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حلنی است، بهترین نقطهش که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
تشکر نیازی صاحب سلامت باشه سر. سلامت باشین، تشکر. شنونده های ما هستن، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بیر از یادتا منانا نیم صاحب در عبدالقادر تکیم سلامونه تاشتا جنبی سروان صاحب تا اطولو قدر منو آوریدون کتا صاحب.
بیروانیست.
سلامت تو صاحب منانا تکیم صاحب.
خوشحاله جوی جنبی اسمت سروان صاحب، بلکل دروانی او روحی تکالیف و پا افغانستان که چه بیر از یادتا برخه د افغانستان وګوري 500% ډیره زیاته برخه ده، بالکل لویه برخه په افغانستان کې نامنی اوسنی شرایط او دا وژنی چاودنی دا هر حالت منم، بلکې جناب سروان صاحب محترم صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده. د دې شنواله په خما یو وخت داسې حادثه یو پټاو په سرغو ولې ځینې وړې نیولې ولیدله، بیا دا غره یې سیمه ته تکلیف راولې دي. ماښام یو ټکر ولې بازار سره وتلی او د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره ټکر شو. یو فلسفېتري کې زما زړه ودرې دی په ډېر بد حالت کې. سم خو بیا هم داسې قرار نه وکړي، مال راته دا یو مسلمان دی راسه همکاري ورسره وکړه. بیا ما شخص ډېره کورلا خرابه شوه، بیا مو د موټر څخه را وایست چې ډېر سخت ټپي و. مخصن مې خوب هم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره زه په خپله مخامخ یم. د علاج لپاره نیم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ښځینه برخه بالکل ما یې لویه برخه نرمي وبللې. هم موږ په کورنۍ کې تاوتریخوالی لرو. جناب اسمت سروان صاحب، ځینې داسې کورنۍ لرو چې خپلې لورګانې مثلا په بدیو کې ورکړي. دوې کورنۍ دي سختې بدۍ سره لري، یو د بل د سر دښمنان دي. قصاد چې اخلي وایي په هغه کور کې زه دا سړی مړ کوم ځکه زما سره بدي لري. نو په دې خاطر باندې دغه نجلۍ بیا په بدو کې ورکړي. یا په کورنۍ کې ښځینه تاوتریخوالی، یو د بل څخه کرت او نفرت عام په زابل کې داسې حادثې لرم چې خپل ځان ته ښځو ور راچولی دي. دا هغه څه دي، کورنۍ تاوتریخوالی یوې خواته، په افغانستان کې نامنۍ بلې خواته، او دغه موجوده حالت بلې خواته. زه هیله من یم چې په دغه برخه کې دولت اتحادیې عامه خپل همکاري وشي، د افغانستان ملت یې همکاري وشي، بلکې ټولنیزې رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې. مثلا هغه وخت چې یو حادثه وي هغه تصاویر او عکسونه اخلي، ټولنیزو رسنیو ته پورته کړي. د افغانستان ډېره زیاته برخه نن په ټولنیزو رسنیو فیسبوک باندې اخته ده. نو دا تکالیف دي د افغانستان مظلوم ولس په ډېرو سختو مشکلاتو کې دی. دا د هر افغان مسؤلیت دی په اوسنیو شرایطو کې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې ترسره کوو. جناب سروان صاحب
ډېره زیاته مننه کوروادن نعمي صاحب که دې خوښه یو شمېر پیغامونه به ولولو، ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن.
پیغام خو به دې نشي
چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن. علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است. گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری‌ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان‌ها به این بیماری‌ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی کی وی زموش پسیمه که روانی مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرز به نور هم زیاد شید. شاهدولا زلان لکنر لیکلی وی په افغانستان که جنگ نامنی کورنی تاو ترخوالای او اقتصادی ستونزی در روانی ستونزی اصلی عوامل گنل کرده شید. دا دی ترچنگ دا دماغی انزایمونو تغییر و همدارنگ دا بریشنایی وسایل و طولنیز و رسنوی و بی حد کارول هم حق عوامل ده چی روانی ستونزی را ولارولی شید. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده وای ماته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان ل زابل شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډیر پر رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي. او یو بل اوریدونکي چې نومینه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغي علت چه دی، نشانی څه دی؟ باید یو ډاکټر دوی ته جواب وایي.
بدون شک ډاکټرها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن و اگر شما فکر میکنین از دیگرها کم کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفعتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگوید که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه. و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند می آید یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای قید احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتان میبینین با یک دکتر فورا مراجعه بکنین تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نمیشه بیا بل نقشه هم داده چی وای که څوک له هیچ سر علاقه نلری، یعنی هیچ شی نه خوشی شی بل ژوند او له هیچ شی خوان نه اخلی، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته دي، ډیر خلک اصلا په ځان نه پوهیږي چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکي نیازی صاحب ویل چې په فرانسه کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هر شپه، هغه علت هم داده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري. لیکن موږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخیره پورې خبرم نشی چې دوی دا ناروغي لرله او کینه لرله. نو ځکه هم ګولۍ نه خوري، ګولۍ هم ډیر شکار نه دی، خو بهتره ده چې په طبیعي ډول څوک شسی. وربشو بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون لاري لرو
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. سلام. من تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږو، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږو، د ځوانانو د بېمسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول او سیمي ځوانان د خپل هیواد هم نشي ساتلی. نو مونږ باید مسؤلیتونه په ځای
سلامت باشی. مننه. کردی ودان بل اوریدون که لرو جان معرفی کی
بفرمایید. سب میره بانی کن. بله
میره
بانی کنی. سب
سروان شرطت و نهیم شرط سلام
سلامت
باشید. بفرمایید.
متاسفانه چه تلفن قطع شو. خیر دوباره کوشش وکی گوندی نوبت در ورسیشی کنی اسمس را واسطوی اتسوا اتلس شمیره زموشده بلا وردون که لروزان معرفی که
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم و نیمی سیب تا در زدی را دو طولو محترم آوریدون کده.
سلامت تو سیب مهربانی.
مهربانی. من هم سروان سیب افغانستان چن یو حیوات داشی فا که پاکر و بیوزی دوم را فرمختلی دوا یعنی واقعن سر نیمه این اجات افتونه فا روانی تکلیب بانی اختصر ده یعنی دوان در طولو افغانستان دو و دوالو ما در خیلو در خیش دسی یعنی دی خو که چوک پر روانی تکلیف بانی اختدیم نو آغا دیم که ویلیسی اتا دیم متوسجی که دل دیتر نیشی سی منگا در تکلیف بانی اختدی نو افغانستان که در نو بکر سر بورا دستون لکسان پر روانی تکلیف بانی اختدی پر ذهنی تکلیف بانی یعنی چوک با پکی دسی نیشی یعنی آغا کامل از کچی جوری و اس کمون متاسی زوانان گورو آتا دیتا دا سرکونو باندی روانی هم دوی گورا پروانی تکی باندی اختی دی گورا یو دیو چا یو ناس بی جای راکت کی اغام گورا پروانی تکی باندی اختی دا من اختی دی چا دا پروانی تکی پختی نسی للاشی اغام یعنی کارا نسی و لریشی یعنی اغا غات غات خطا گانی اشتیبا گانی ریشی اغا خوبیا یعنی یا که مثلا ارون رسی نو خوبیا اغا دی چا خبای رسی پر علا ترسی للی باید من اتاس شروع لدین او کسی من اتاسی نو نفر لاغل انا روانی تکلیب کسی ورطا فیدا کیجی نو باسی من اتاس لغ دین را شروع کو دسی یا چونکی دلیوان توب حالات را رسیگی نو آخو بیا چا خبر خواهی کسی را رسی دلی
بله بله
بیا هم ماهی لنگ در رسانه ندر رسی یعنی در کم تصویرین پچه چاستیگی یعنی دل خراش تصویرین اول خوش خبر دار رسی دیر نشد نکی و بیا ما افغانستان که قانون نمراتی جی بیانو ما هیلا دا غرطی سی بی دی بوری نانو داده دی لکتنی نوی چی نور مواخلی نیسمان
سلامت تو سی
شخ پروانو
تشکر سلامت باشین زنده باشین سلامت سی پیام های هم داریم از شنونده های ما نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است. شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ، ظلم، بی‌عدالتی، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است اما برجسته می چند مورد گفتن.
او ده هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده. محمد ابراهیم هلالزی د بادغیس څخه لیکلي د افغانان اکثره د نیستۍ له لاسه په دغه ناروغي اخته دي. خود افغانستان ډاکټران بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عیني پیغام بیا هم تکرار کړی دی. ځینو نور اوریدونکو مثلا زیاولا له غزنی څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي. د ټلیفون له لارې مو اوریدونکو لرو.
مهرباني صاحب بفرمایئ. سلام
صاحب، په دې کې په موږ
خلکو سلامونه وړاندې کوم. سلامت اوسئ.
تشکر لطف کوئی که پیلی موضوع بانده منگو پاسی گانتی گانتی یعنی ساتون و ساتون بحث و مقایسی که در هم داتا سکتنه میگی و زما دا شروعاتو چخده دا دیل دا چه یعنی دا دروهی نروهی دا زوروکان و دلاس هم خواهد دا پیدا شدی چه زوروکی دا ریلات ملک چخده دیدی او یو چې دا ناروغي په ترکونه لاسه چې یو تربور په بل تربور باندې ضرور کیږي یا تربور سره ځلم کی دا ناروغي منځ ته راځي دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قباله فرزان د واکرنګور د نړاو مېرمنې ترمنځ د کانه چې دوی د مور یا د هلک یا د نجلۍ دام غد خشونت دیو خدا هم روحی مریضی منش ترم زمان در محترم و وطنوالو چه خطایی لده
چې دوی باید فکر وکړي آینده ته زموږ ملک ډېر په ناامنۍ کښې قرار لري او دوی دا خصومت د منځه یوسي او تر بني د منځه یوسي او د دولت د چارواکو څخه مې دا هیله ده چې زور واکي
سلامت وسه خوشحال
تشکر سلامت باشین. تعداد زیاد از شنونده های مسلمان صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیز هستند که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت. البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره. بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا با پرسش های شنونده ها در مورد همین مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنان این که هر شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند.
در تلفن لری اوریدون کیل رو زن معرفی که بیا به پیغامون هم بولو.
بفرمایید صدیقی.
سلام علیکم. صدیقی از لوگر صحبت میکنم.
بفرمایید صدیقی.
من خودم یک تجربه ایلم بیماری روانی داشتم. من میخواستم همی چیگونه چیزایی را که من تجربه کردیم و چیگونه خودانستم خود درمان بکنم میخواستم این را با شما عرض بکنم.
بله بفرمان سب.
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مایز بودم. یک چیز من مایه امید انصار و عوامل امید به خود پیدا نمیتونستم چیگونه من دقل زندگی بکنم. یک قضیه خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من دلیل نمیدیدم، هیچ من نشانه از امید نمیدیدم، هیچ چیز واقعا پیدا نمیتونستم که من واقعا به من امیدواری بسر به من آرزو بسر که من به زندگی خود ادامه بدم. ما زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و موجب بعضی چیز توصیه های رو کرد با ما دارو تجویز کرد، بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های همی جو درمانی یا فضا درمانی رو گرفتم، خودم گرفتم خوب در جایی که آب میره آبشار میره میرفتم شرشر رو رو میشنیدم، در باغ ها میرفتم چهچه پرندگان رو میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم، بیشتر وقت های خود از صرف عبادت و اعتاد خداوند میکردم. همی راه ها کارها رو پیش گرفتم، الحمدلله خوب وضع ما بهتر شد، برای ما بیشتر روزانه و دریچه امید بیشتر باشد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا اون اختلالات خیلی بزرگ روانی ما خود مدقل کاهش بتونم بتانم به خود یک روزانه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب شد. حالا یک روز کار بسیار روشن در تیج کنم، میتونم خودم به شکل خیلی خود مختارانه به شکل متکی به خود کارهای خود از با پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب ما شد.
تشکر میکنم سیدی خیسیب از شما.
شما رقا چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روختیا هیلک و خوصان دی روانی ناروغی پخاطر دی صحت هیل ورطل رو دی خبرونو وقت رقای لخبرونو روستا ببیا هم پا دیار استاسو نظرونو وارو.
بله تشکر میکنم از تمام